اتو بجو ده خبرونه لدی شبی پایلس و السلام علیکم نن د دوشنبه ورځ ده د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو درستونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو ناقش مهمه بوله غلی کلی چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 23مه وتړي د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو کې ناروی د کډوالو شورا 1419 ښځینه همکارانی حیاتی نقش لري نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پانتون کې له افغانستان څخه نور ښځینه مواصلان هم ومني د ایران مهر خبری اجنس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د افغان مواصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پانتون بودیجه زیاته سوې د تهران پانتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پانتون د بودیجه زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان مواصلان په ځنګړي توګه ښځې ومني د راپور له مخې اوس مهال په تهران پانتون کې 470 افغان مواصلان په زده کړه بوخت دي چې یو 340 ښځې دي ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20مه د افغانستان پانتونونه د ښځینه مواصلانو پر مخ وتړل د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لوی لار په ټرافیکي پیشه کې ټپیان سول د بختر خبری اجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوی لارې سره لګیدلې او په کې وو طالب ځواکونه ټپیان سوي د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل سوی دی د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته خو بیچاره ځوانان چې د پښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجي د وژلو په تور په کراچ کې اعدام سول له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې څلور تنه اعدام سوي امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي پخپل ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو شهرونو کې د دغه اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه دیارلسنه په بهشت زهرا سیمه کې نیول سوي هم دي نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کانفرنس جوړیږي د کانفرنس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري نورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن سول د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري د کانفرنس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 14.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي څو په منځ کې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي د په اصل کې د چاندیش نیسته مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه يرغل سره یو ځای سي د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یک شنبه یعنی د جنوري له 15مې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هواد هوایي مدافع به د دغه تمریناتو لپاره فعال سي بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزات لیجل پایل کړی دي خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې وویدل د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دې اداري فعالیتونه په ټاپه ولاړ دي
کاهلی ګلند د همویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغه کې د هغوی د جامو سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادی کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو او عواقب خطرناکه بولي
ټول ډېر په دې موضوع باندې ډېر نگران دي ډېر ارزښت دې نه اعلان نه ده کړی احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کوي د رابطه ډیره ختمې
د شوزو د حقونو یو فعال پر هټ په پلزې د طالبانو له توقيفه خوشستوي د تخار مالداران وایي چې ساشکل د دې مالونه د وشو او نور خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي
الله نه وو چې نه وو مالې مو ازون از دې چې کم
کړم ساشکل وشکاله د هکټ ځایونو کې واښو نسته زه شل میج لرم د می د ساتنې لپاره خښتې وي
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزود دی خبرونې د راپورونو برخه ته د ناروی د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د شزینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي بلخو ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د شوزو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده نور جزئیات له صفي الله ستانګزین
د ناروی د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي جان ایګلن تیر ماښام کابل ته له رسېدو وروسته په ټویټر کې وویل له دې امله چې خزینه کارکونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسېدلی ښاغلی ایګلن دا هم وویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو سفر او کاري چاپېریال مسایل شامل دي خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې دي په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخ ته نشي تللی ملګرو ملتونو زیاته کړې د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده په افغانستان کې دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې خو له بده مرغه اوس ماسسې تړل شوې دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتی ده تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي د هغه په وینا د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي پیسې لېږدولې بندې شوې دي په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډېرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي د افغانستان کمزورې اقتصاد چې شاوخوا اوولس میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي
ازادي رادیو ته غوږ یست په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نغدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناک بولي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ 40 میلیونه ډالره بستی ندی استبل سوی په همدې تړاو صفی الله ستانګزی له شغلی انوار الحق حدیث را چی په خو د افغانستان د مالی نظام یو پخوانی لوړ پړی چارواکي پاتې سوی مرکه کړی ده شغلی احدی وای
په سقید او خو زمش هم ویلې خو دغه ویلې چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي پیسې د امریکای ورکړي د بشري کومکونو لپاره د پانکي اسیایي او څه پانکي جهاني ورکړي څه هم د ځینې انجوګانو لخوا د دې د ورکول کیږي هغه څو انجوګانو هغه ویلي چې موږ نور په دغه شرایطو په سره موږ خپل فعالیت ورالته نه کوو یو خبر لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای لخوا نه اعلان نه د سوای دي بانکونو لخوا نه اعلان نه د سوای ولې دوی ټول دې په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نگران دي ډېر ازرده د دې غنه اعلان نه ده کړی. احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کې د رابطه د قتل شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا نصف میلیون نفر ته قرار د سدي د ډوډۍ او اشام ورسوي، نو هغوی ډېر متردد دي. دا کار وکړي خصوص پورې اعلان نه ده کړی، ولې کړی وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان نه ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرتر جنرال ماون مارتین گریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدې خاطر دا بسته هم نه رسیږي. مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه، دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته ونه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغسې شرایطو کې؟
عواقب فوق‌العاده منفی دي. په اوله درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول، یا ډوډۍ ورته ورکړل کیږي، نقد ورته ورکول کیږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي، او که هغوی چې شی ونه رسیږي نو دا زمای څه شي، یعنی بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري. نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځي نه مستفید کېدل، هغو لپاره خو فوق‌العاده څه دی، یو منفي عسل عمل دی. دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېدي. دغه پیسې وي چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مینځته، یعنې نقد پیسې چې د پکې هغه موجود وي. او درېم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو، دغه کوم دا 30 میلیون ډالر افتي چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي، چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی. نو عواقب چې ډېر خراب دي. البته صورت عموم طالبانو د حکومت رابطه نور هم
ولی نړیوالی مؤسسی په یو بدیل مسله باندې فکر نه کوي، د دې پر ځای چې فعالیتونه یې ودرول، دغه څه په غبرګون چې د ښځو کاري بند کړی دی، یعنی د افغانستان د خلکو لوږه او تنده ولې مهمه نه وه په دغه وخت کې؟
چې نور ښځو ته حتی په غیرمدني مؤسساتو کې اجازه نشته، د دوی له ارزښتونو سره، د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آنی عکس العمل دا و چې په دغه صورت سره نور هم دا کار نشو کولی. که نه اما امکان لري چې د تجدید نظر په دې باندې وکړي، ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده د حکومت لخوا ځینه، دا نو هېڅ په دغه ډونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري، او په هغه اساس باندې یعنی که چېرته بالکل قطع کې احتمال شته ده. ګرچې ما مخکې م وویلې چې دوی ډېر کوشش کوي دا شی قطع نه شي، ولې که د هغه لخوا نه هېڅ انعطاف ښکاره نه شي، هېڅ نو همکاري ښکاره نه شي، احتمال د دې شته ده چې دوی خپل کومکونه ودروي، پرایوټ کې شي ونه شي په دغه ډول باندې. ځکه مدام په بشري کومکونو کې دا ده چې غواړي چې خلک له حکومت نه سره ډیل کړي، یعنی حکومت باندې فشار راوړي خو خلک متضرر نه شي. اما خلکو د حکومت ترمنځ خو رابطه تسل نه ده، نو تر زیاته اندازې پورې خو رابطه شته. هر هغه څه چې د خلکو لپاره کومک کېږي، هغه په واقعا د مستقیم کومک د حکومت لپاره هم څه کېږي، او هغه څه چې په حکومت باندې فشار څه راځي، په خلکو باندې سره هم هغه راځي فشار راځي. خو دوی کوشش کوي چې دا تر یو اندازې پورې دغه دواړه سره بیل کړي، او کوشش کوي چې خلکو ته کې ضرر ونه رسیږي، او یوازې حکومت ته فشار نه دي.
بله مننه. حدیث په آخر کې غواړم وپوښتم چې تاسو د امانت د صندوق غړي یاستئ، په لویه کچه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره، او یا په خاصه توګه د امانت د صندوق بورډ په دې فکر کې دی چې دغسې حالاتو کې څه کار وشي، کړی که څنګه د افغانستان لپاره؟
پیسې خو د دې چې د دسې ضرورتونو لپاره ډېرې کمې دي، خو په یو کال کې هم خلاصېږي دور هغه نه دي. او دوم دا په هغو کې هم په پالیسي کې خو امریکا شته ده، که نه هغوی هم د مکانیکینو په بورډ کې هغوی شته، نو خو هلته هم هغوی کولی شي که دلته نه غواړي چې ورته واري کې هلته هم څه ته مخه نیولی شي دې پیسو. او درېیمه خبره هم دا ده چې هغه پیسې زیاتره د افغانستان بانک کې ذخایرو لپاره ورنه استفاده کېږي، د بانکي سیستم د تقیل لپاره استفاده کېږي، یو بشري کومکونه په کې شامل نه دي. ولې که فوق العاده یو حساس حالت اوسېږي، سړی د هر منده نه دی استفاده کوي، ولې هغه پیسې په هېڅ صورت سره کافی ندی دا مشکل سره حل کی. دا مشکل باید د ډونران نه قانه پاند قسم څه په نظر کې نیولې وو او اضافي پیسې څه د وتراشي باید د ځینې نه د بانک پیسې څه د یو کال کې خلاص کی بیا بنو انده د بانک سرمایه وسیږي او نه به څه د بل کال د بشري کومکونو لپاره په کافی اندازه پیسې.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق اهدی وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15% زیات شوی دی. د دې روغتون ډاکټران د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي او د ماشینو له نه رسېدو شکایتونه کوي.
دا اثر بی توجهی د سه عضو فامیل ما مبتلا گردید ای مریضی.
نجیب پیدار شنوی له کووید 19 روغ شوی له نورو خلکو غواړي چې دغه وژن کې ناروغي جدي ونیسي او روغتیایي لارښوونه عملی کړي. نجیب وایي چې د کورونا پر وړاندې د بے پروايي له امله یې پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي. نوموړی وایي
دا اثر بی توجهی د سه
د بی غوری لامل زما د کورنۍ دوه درې غړي په دې ناروغي اخته شوي. په ځانګړي توګه زما پلار چې وضعیت ډیر خراب خو د قرنطینه او دروغتۍ لارښوونو په تعقیبولو زموږ وضعیت ښه شو او اوس ښه یو.
فایق هروی وایي چې هغه هم په داسې ناروغۍ اخته شوی و چې نښې کووید 19 ته ورته وي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدودان سه هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
علایم شوخ و دریو نه وړاندې ناروغ شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجه نه کوي. د ستوني درد تم را سخت او چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسنی وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
ښاغلی هیروي وایي چې پلار یې هم په دې ناروغۍ چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغۍ 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبيب طارق اکبري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم 44 ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا 20 څخه تر 25 ناروغان لرو چې له هغو څخه 3 تر 4 یې بسترې
جدید بستر مې ګرځېدل.
ښاغلی اکبري وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسلې ته پام وکړي. هم غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغۍ زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خود دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د 3رمې څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم 1000000 کسان پرې اخته شوي او په 1000000 ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د شزو د حقونو یو فعال فرهاد پوپلزی د طالبانو له توقيفه خوشی شوی ده. فرهاد پوپلزی د 2022 د کال د نومبر پر 10مه کابل کې نیول شوی و. د افغانستان د مبارزو شوزو حرکت اندېښنه شي چې څو نورې ښځې لا هم بندیان دي. نور له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوش حرکت د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی یوه مخکښه همکار او د ښځو د حقونو فعاله فرهاد پوپلزی تر شاوخوا 2 میاشتنی بند وروسته خوشې شوې. د دغه حرکت په خبره د فرهاد پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشې کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرهاد پلزی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشی شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لوري بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنده هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې. که څه هم لا جوته نه ده چې پر فرحت پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرحت پوپلزی په زندان کې سخت شکنجه شوي. فرحت پوپلزی د نومبر په 10 له کابل نیول شوی و او څو ورځې یې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرحت پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرحت په ضمانت له قید خوشې شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې ښیي چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یکشنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دوری وهل د طالبانو، تاوتریخچن، فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي ضربه رسوي. نو زموږ د خلکو، ټولنې او په تېره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د دې تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمنې یو.
شاوخوا 480 ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربېره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز وراخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوو کلونو راهیسې تقاعدي نه دی اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نوماندی نوموړی وایي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه دا ورکړل شوی چې په خبره یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغۍ هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کالا کیږي چې تقاعدي مې نه اخیستی. زما اقتصادي حالت ډیر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. خو هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړې دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده. له تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شویو لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,001 تنو ته رسېده.
په غزنی کې له شاوخوا 200 بېوزلو کورنیو سره مرستې سوې دي. دا د چین مرسته ده چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې پر بېوزلو کسانو ویشل کیږي. دا هم راپور
د چین هیواد خلکو په لومړي ځل په غزنی کې له 200 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خوراکي او د سون توکي شامل دي. شاوخوا 80 کلنه چمنګوله هغه ده چې دلته یې دغه مرسته ترلاسه کړې ده. دا خوشحاله ده چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په لومړي ځل ورسره مرسته کیږي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي.
دا مرسته چې شوې ده له موږ سره له چین شوې ده. نور نو له هېڅ ځایه له موږ سره مرسته نه ده شوې. اسلامي امارت چې راغلی مرستې بندې شوې دي. هېڅ چای نه لرم، نه کاریګر لرم، په خپل هم معلوله یم. دغه ماشوم مې سرپرستی کوي.
محمد انور کریمی په غزنی کې د ابریشمو لار موسسي استازی دی. نوموړی وایي دغه مرستې د چین د خلکو له لوري جمع سوې دي. دی زیاتوي دغه مرستې خیریایي همدلی بیجنګ بنسټ راټولې کړي او د ابریشم لار ټولنې د ښځو برخې دغه سروې کړي او نن مو دغه غریبو او بېوزلو کورنیو ته ورسولې.
شامل د 100 بسته زغال سنگ میشه.
په دغه مرسته کې دو بستې د ډبرو سکاره دي چې هر بسته 150 کیلو وزن لري او 100 بستې خوراکي توکي دي چې یو بوجۍ وړه، یو بوتل غوړي، یو بوجۍ وریجي، یو من لوبیا، 15 کیلو بوره او یو بسته مکرونی شامل دي.
او یک بسته مکرونی است.
دا چې په لومړي ځل د چین هیواد خلک په غزنی کې له بېوزلو او فقیرو خلکو سره یو شمېر مرسته کوي، نو دغه مرستې اخیستونکي خوشي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې دوی د نورې مرستې هم ورسره وکړي.
د تخار ولایت یو شمېر مالداران وایي چې سږ کال د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي وچکالۍ د ورښتونو کمښت او ترڅنګ بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي، نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. څلوېښت کلن عبدالرحیم چې څلور غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
زمای دی د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې. زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښه او نور خوراکي توکي واخلو، نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمد الله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې دی واخو د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله خپل لس میږې مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونه سول. زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ یې بېکاري ده. موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه شل میجې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي
د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه لاړوند وزارت سره شریک کړې او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25-30 فیصد مواشی ما
په سرنیزم کې په تخار کې کابو ډیر سلنه مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د خوراکي توکو نشټوالي له امله یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل نسلي مالونه په بازار کې وپلوري.
د معلوماتو له مخې د تخار 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل لګښتونه او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د کرنیزو چارو د کارپوهانو په باور کاروان چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به په هېواد